라디오. 라디오 아사디.
نن جمعه ده دوری یا حمل میاشتی شپژمه ده مارچ شپوژویشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر له ولسمشر کېدو وروسته په خپله لومړۍ خبری غونډه کې له افغانستانه پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شک څرګند کړ. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. امریکا ولسمشر وی د می تر لومړی نیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلومو وسلوالو پرون په هلمند کې یو قومي مشر وواژه. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وی د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. جو بایدن پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبری کانفرنس کې دا خبره وکړه. ولسمشر بایدن ویل چې دی نه غواړي په افغانستان کې 2015 سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې سي. د هغه په خبره له طالبانو سره د 2020 نه دی کال د فبروري د 9 د موافقې په بیا کتنې بوختي. نامعلومو وسلوالو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر وواژه. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاءالله افغان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجي غلام خان په نوم دغه قومي مشر تیر ماښام په لشکرګاه کې وژل شوی.
بانپوزا او قومي مشر او ایماندار تکړه سړی وو. څو ځلې مخکې هم دغه شان په هلمند ولایت کې قومي او بانپوزه کسان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په نشو سوي دي.
د ځایي چارواکو د معلوماتو له مخې قومي مشر غلام جان یو موده د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی او د سیمه ییزو پولیسو قمندان وو. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په خوست کې د امنیت له ټینګښت سره د مرستې لپاره د ملي اردو 1190 سرتیري په دنده وګمارل سول. د دغو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د تندر قل اردو قمندان جنرال میروای صافی وویل چې د جنوب ختیځو ولایتونو جوپی جوپی ځوانان د ملي اردو لیکو ته ور روان دي.
دا موږ ته ډېر د افتخار ځای ده. دی خو هر ځای کې به ډېر خوشاله وو، مګر موږ ته وخت نه ورکوم. مطمئنه وسیږی یو ولسونه په ټول خوست لګم چې خوست سرحد ده او یو څه سرحد پکتیا هم نسو سره.
د تندر قل اردو اړوند دی لواګانی په خوست، پکتیکا، پکتیا، لوګر، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیت ساتلو مسولیت پر غاړه لري. په پکتیا کې امنیتي چارواکي وایي په ځدزي اریوبولس ولی کې د څلورو تروریستي پیښو مخه نیولې ده. تندر قل اردو پرون په یو خبر پاڼه کې وویل طالبانو د ځدزي اریوبولس ولی د سپینې شګې سیمې په ګلغونډي کې د هوان څلور مرمۍ ایښې وې چې د ملکي وګړو کورونه پرې وولې. خو د سرحدي لوا د لومړي کنډک ځواکونه یې مخه ونیوله. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ سیالیو یا آی پی ایل لپاره یې یو ځل مکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي په پام کې نیولی دی. فاروقي به په چینای سوپر کینګ لوبډله کې د جنوبي افریقا د تیز باولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي. فاروقي ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیګ تر پیلېدو مخکې له چینای سوپر کینګ سره تمرین وکړي. فاروقي چې کیڼ لاسی توپ اچونکی دی تر اوسه په 200 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 وکټونه یې اخیستې دي. د راپورونو له مخې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. د ښاغلي ناوالنی نږدې همکار لیونید وولکوف له دوژ تلویزیون سره په یوه ویډیویي مرکه کې وویل
12 نه زپکی
دولس ورځې پخوا یو څلور تلویش کلن روغ ځوان په کروف زندان ته لاړ. دا حقیقت یې مشته نه وایو چې له 12 ورځې وروسته الکسی ناوالنی ډیر ناروغ شوی. له ده سره څوک کتلی نه شي. ښکاره ده چې دی پټوي. دا حقیقت دی چې دا کار زموږ په ذهن کې غموونکي فکرونه پیدا کوي.
لیونید وولکوف دغه ورځ ویلي چې ناوالنی له خپلو مدافع وکیلانو سره د کتو حق لري. په تیره بیا په دې خاطر چې په غیر قانوني ډول بندي دی، ځکه چې تر اوسه پورې محکمې د ده د استیناف د غوښتنې په اړه پرېکړه نه ده کړې. الکسی ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني تر ستنېدو وروسته د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. دی جرمني ته د تداوی لپاره تللی و. سلګونو ایغورانو پرون پانقره او استنبول شرونه کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ او د چین په شینجن سیمه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې له ترکیه د کلک دریځ غوښتنه وکړه. شاوخوا زر تنه ایغوران د استنبول په بیازید میدان کې راټول شول او دیکتاتور چین د ایغورانو ټول وژنه ودروه شعارونه یې ورکړل. د ترکیه د حکومت د اپوزیسیون ځینو معسلانو او د پارلمان غړي هم په داسال کې له لاریونوالو سره یو ځای شول چې وانګ یی د ترکیه له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتل. او د اروپای شورا مشر شارل میشل وای اروپای ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون په یو ویډیو کانفرنس کې له کورونا وبا څخه د خلاصون پر لارو چارو خبرې وکړې. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وندرلین پرون په یو ټویټ کې ویلي اروپای ټولنې له دسمبر میاشت راهیسې 33 هیوادونو ته د واکسین و او 1 میلیونه ډوز صادر کړي دي. اروپای ټولنې ته د واکسین نږدې 80 میلیونه ډوز درسول کېدو په حال کې دي. 300 میلیونو او 200 لکو ډیرو کسانو ته په دې اتحادیه کې دغه واکسین لګول شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 2. هرات اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 26 او ټیټه 8. کندهار اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 9. مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 8. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 9.
و بجې و دقیقې سوې د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله وري. د امریکا ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کې دوروسته په خپل لومړی غونډه کې له افغانستان پر ټاکلي محل د امریکایي پوزونو په وټولو کې شک څرګند کړ.
په تخنیکی دلایلو ګران دي چې د مئی د لومړی نیټې ضرب الاجل عمل سي.
د امریکا یو جګپوړی پوزي چارواکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی خو لا هم د امریکایي پوزونو ملاتړ ته اړتیا لري. پوزي متخصصان څه وایي؟
ډیره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوز ملاتړ وکړي ترڅو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په بیلاروس کې د خلکو په مبارزه کې د دغه هوا د وګړو ملاتړ کوي. د ژوند پرنګونی کې د پورزو له یو دکاندار سره خبرې شوي.
دې کې مختلف سامانونه دي چې له تورخم نیم راوړو، له ویش نیم راوړو او نوې سامان له قوی مرکز نیم راوړو.
د خبرونه د سره موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په لومړنۍ خبري غونډه کې له افغانستان پر ټاکلي محل د امریکایي پوزیانو په وټولو کې شاکت څرګند کړ. جو بایدن ویل چې امریکا له خپل شریکانو سره په دې اړه خبرې کوي خو تخنیکی ستونزې د دې سبب کېږي چې امریکا ټاکل شوی ضرب الاجل عملی نسی کړی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوزیان د میټر لوبري نیټې له افغانستان ووزي. د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د 13 میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوزیان د 6 کال د میټر لوبري پوري له افغانستان ووزي او په بدل کې طالبانو منلی چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د واکله ترلاسه کول وروسته وویل چې د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 میاشتې موافقه له سره ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي پرون په خپل لبنانی رسمي خبري کانفرنس کې وویل
په تخنیکی دلایلو ګران ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عمل سي. زما اراده نسته چې حالته د ډیر وخت لپاره پاتاسو. موږ به ووزو خو پښتنه دا ده چې کله به ووزو.
په واشنگتن کې میشت افغان شانند هاشم وحدتیار وایي درې دلیل د دې سبب شوي چې امریکایي پوځیان په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونشي وتلی.
چه امریکا هر ځای ته چې چی یا دغه ځای نه چې اوزي د دوی تی مراحل هغه پروسه ډیره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډیر اړخونه لري چې د دوی ټانګونه، د دوی اسلحې، د دوی بیسونه، د دوی هغه قراردادونه د کوربه هیواد سره، د دوی هغه لوجستیکي لیارې چې په کومې لیارې اوزي، یو دا دلیل ده. دویم دلیل دا ده چې دوی افغانستان ته د بین المللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ او که وزي هم یو ځای به وزي، نو دې په خاطر باید واشنگټن د خپلو 9 نورو د ناټو غړي هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه ووزي که نه وزي او که وزي څه وخت باید وزي. دریم دلیل داره چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین الافغاني مذاکران یو مثمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. وی ویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وبیني، هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول یې وباسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره یې مشورې کړي دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یوه جوړجاړي مخکې ووځي، ښایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو 20 کلونو کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت ورډ مبرز د بایدن له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
د امریکا یو جګپړی پوځي چارواکی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی، خو لا هم د امریکایي پوځیانو ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د ځنګړو عملیاتو قمندان د افغانستان له سفره امریکا ته تر ګرځېدو وروسته کانګرس ته وویل د طالبانو، القاعده، داعش او نورو سختریزو ډلو ګواښته په کتو افغان امنیتي ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. اسمت سرونه او نور تفصیل.
د امریکا د پوز د ځنګړو عملیاتو قمندان وایي که امریکایي پوزیان له افغانستان په اوس وخت کې ووزي، د افغانستان امنیتي وضعیت به خورا کړکېچن شي. جنرال ریچارډ کلارک پرون پنجشنبه د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل هغه وړتیا چې امریکا یې له طالبانو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکوي، د دوی په بریالیتوب کې مهم او حساس رول لري. کلارک په وروستیو کې افغانستان ته تللی وو او د دې سفر په لړ کې د افغان کمانډو ځواکونو نوی مرکز ولید. د افغان ځواکونو ته په اشاره وویل ډیر پرمختګ شوی او ډیر تکړه قمندانان ولیدل، خو له دې سره سره د طالبانو له لوري او همدارس د القاعده او اسلامي دولت یا داعش په شان د نورو یاغیانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتېده. په دې هیواد کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته د امریکایي پوځیانو اړتیا پیدا کوي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند متقاعد جنرال دولت وزیری وای افغان امنیتي ځواکونه هم له مالی نظره او هم د هوایي ملاتړ له نظره د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا متحده ایالاتو یا د نړیوال ټولنې لپاره ډیره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوز ملاتړ وکړي تر څو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي. تاسو ته معلومه وي چې زمونږ د کومندو قطعات او نور ځانګړي قطعات چې دي پوره وړتیا لري، خو هوایي زمونږ کاملا کمزوري ده. زمونږ کش په استخبارات تر اوسه په پخو نه دی ولاړ. مونږ توپچی قطعه نه لرو که په نشت باندې حساب دی، مونږ زردارو قواوې په نشت حساب دي. نو معنا دا ده چې مونږ اړتیا لرو د دې لپاره چې وسلوال پوځ مو سم په پخو باندې ودرېږي، په ښوونه روزنه کې ورسره مرسته وشي، په وسلو په اکمال کې ورسره مرسته وشي.
د جنرال وزیری په باور کې امریکایان د په وینا به تدبیر له افغانستان ووزی په افغانستان کې به ناورین رامنځته شي. جنرال کلارک بیا وایي امریکا په تیرو 2 لسیزو کې هڅه کړې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او د دوی یو باوري متحد ځواک وي. په دې برخه کې تر یوه حده پرمختګ شوی په تیره بیا د ځانګړو ځواکونو په برخه کې، خو فساد د نه اعتماد وړ لیدرشپ د امریکا د ستراتیژۍ ناببره بدلېده او غیر واقعي هدفونه د دې خنډ شوي چې افغان ځواکونه د دفاع لپاره لا هم د لویدیځ ملاتړ ته اړتیا ولري. د دا هم وویل حتی ځانګړي افغان ځواکونه یا کمانډو هم د طبي مرستو په برخه کې ځانګړي مهارت، هوایی او استخباراتي ملاتړ ته اړتیا لري. د ترامپ د حکومت او طالبانو د موافقه پر اساس د مې لومړی د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې. خو د ولسمشر بایدن حکومت پر دې موافقه بیا کتنه پیل کړې ده. ځینې امریکایي چارواکي وایي شای بایدن تر یادې نیټې وروسته د څو نورو میاشتو لپاره محدود شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به احمد شبره تو وی چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونه کې د افغانستان په باب څرغلي.
ډیلی بیس رسپانه لیکي د بایدن د ادارې د ماموریت چې د افغانستان موافقه د میتر لومړی نیټه تر لاسه کړي له دننه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د توحید اصول په تړون کې امریکا ژمنه کړې ده چې د میتر لومړی نیټه به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډیلی بیسټ د طالبانو او افغان حکومت د اساسو په وینا څرګندوي چې د ورسپانې ته ویل دي چې د سولې ورستۍ هڅې ناکامه شوې دي. د خبرونې په باور امریکایان غواړي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د میتر ټاکل شوې لومړۍ نیټې پورې د دوی ځواکونه له افغانستانه ووسي. خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او شخړې زیات شوې دي چې د دې له کبله افغان چارواکو دا ډاډ ترلاسه کړی دی چې د بایدن اداره به د سولې د بدې معاملې پر ځای د خپلو ځواکونو له ایستلو لاس واخلي. ډیلی بیسټ د افغان دولت د یو امنیتي مسؤول په وینا چې په مذاکراتو کې دخیل وو او د نوم له اخیستو ډډه کې ویلي کې ډیره بیړه د یو مخ ناکامۍ خطر زیاتوي. ورسپانې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو دننه د سرچینو په استناد لیکلي دي چې تر اوسه دوی ته نه دي ویل شوي چې کله به له افغانستانه وسي. د امریکایي ځواکونو یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي ډیلی بیسټ ته ویلي دي چې دوی د سپینې ماڼۍ له لورې پریکړې ته انتظار کوي او تر څو چې پریکړه کېږي دغه اوسنی شمېر امریکایي سرتېري به چې 2500 ته رسېږي په افغانستان کې وي. بلې امریکایي ورسپانې نیویارکر هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله څېړلې ده او لیکي جو بایدن له سخت انتخاب سره مخامخ دی چې د میتر لومړی امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي که یې هلته پرېږدي. ورسپانه لیکي بایدن نږدې یو لسیزه مخکې ویلي وو چې له افغانستانه به خپل سرتېري بهر کړي. کله چې په 2010 کال کې بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر وو هغه وخت یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې وه. ویلی وو چې د 2010 کال د جولای څخه د پوځیانو ایستل پیلو او موږ په ټول سرتېري وباسو. ورسپانه وړاندې لیکي اوس افغانستان ته شاکول اسانه نه دي. په تیره بیا چې هلته امریکا تر 3 تریلیونه ډیر ډالر لګولي دي او د خپلې اوږدې جګړې اهداف یې نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر څرګندوي د امریکا متحد ایالاتونو روانه میاشت خپل سیاست پراخ کړ. د سیمې ځواکمن هیوادونه چین، پاکستان، ایران، هند، ترکیه او روسیې ته مخه کړه. تیره اونۍ په روسیه کې د افغان سولې لپاره غونډه وشوه او د اپریل په لومړیو کې تمه ده چې ترکیه د افغانستان د سولې لپاره د یوې غونډې کوربنه شي چې شایي یو توافق ته د رسیدو لپاره 2 ورځې دوام وکړي. خو د ورسپانې په باور کله چې پر نورو ملتونو تکیه کېږي نتیجې بیلابیلې وي یو نه وي.
و بجې او 3 دقیقې دی سهارنی خبری مجله اوري. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د دوی لخوا د اسلامي نظام د جوړېدو طرحې غلط تعبیر اخیستل سوی دی. د دفتر ویان وایي چې د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو موضوع نه ده مطرح سوی. جزئیات په دې راپور کې.
د مسکو لنجمنه غونډه هغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا وشو او په پایله کې یوازې لسمه د ایزه پریکړه لیک خپور شو. هغه پریکړه لیک چې د طالبانو له اسلامي امارت سره مخالفت خو د افغان حکومت ترې هرکلی وکړ. خو له دې غونډې د نږدې یوې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي اساسي اسوسییټډ پریس د ویلي د مسکو په غونډه کې د طالبانو پلاوی پر دې ټینګار کاوه چې د اسلامي امارت بیا جوړېدل د افغانستان د شخړې یو احتمالي حل لار ده. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو موضوع نه ده مطرح شوی. د دې دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی هلته یوازې د اسلامي نظام د جوړېدو موضوع یاد کړي او د اسلامي نظام د جوړېدو لپاره غلط تعبیر اخیستل شوی دی.
افغانستان کې څنګه حکومت راځي ناراضي څه دی د خپل افغانانو کار دی په دې کې بل څه ضرورت نشته چې څوک د بهر نه فرمایشونه وکړي. نو د افغانستان مسله خپل افغانانو پورې تعلق لري. داخلي مسایل چې څنګه نظام راځي او په کوم شکل باندې افغانان خپل منځ کې سره جوړیږي.
د مسکو لغونډې وروسته که څه هم زمیر کابلوف یې د پایلې په اړه خوښ دی خو له دې وړاندې د افغانستان د مرکچی پلاوی او شمیر غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د مسکو غونډه له تاوتریخوالي سره مل او روښانه پایله یې نه درلوده. د دوی له قوله په دې غونډه کې طالبانو پر خپل دریځ ټینګار کاوه او نرمښت یې نه لار. د دې ټولو سره سره یو شمیر سیاسي شنون کې وایي پسې مونډۍ کې د اسلامي امارت بیا جوړېدو سره مخالفت شته، خو د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه لا روښانه تصویر نه دی جوړ شوی. لدوی یو عمر شریفی وایي امریکا او نور په دې اند چې د اسلامي امارت بیا راتګ د افغانستان امنیت، ثبات او پرمختګ ته غټنه رسوي.
د سولې دوم پړاو چې مونږ باید شاهد وو پر همدې محور راڅرخي چې د اسلامي امارت په بیا راتګ سره به افغانستان کې سولې یقیني شي ډېر کم دی. اوس پر همدې موضوع خبرې روانې دي او د مسکو غونډه ته یو هدا روښانه کړه.
د سیاسي چارو د شنون کې لقوله د مسکو غونډه د استانبول د غونډې لپاره چې د اپریل په لومړیو کې به وشي لار پرانستون کې و او هلته به د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه نظریات روښانه شي. د مسکو غونډه د تیرې پنځشنبې په ورځ وشوه چې پکې د روسیې، چین، امریکا او پاکستان سربیره افغان حکومت، ځینې سیاسيونو او طالبانو ګډون کړی و.
د کابل شاروالي یو بیا په کابل شار کې د شاري بسونو فعالیت پیل کړ. د دې بنسټ مسولان وایي چې سلګونه بسونه بیا جوړ کړي چې د فعالیت له پیلېدو سره به له کلونو وروسته د کابل شاریانو ستونزه حل شي. کابل شاروال چې پرون یې د 500 بسونو کار په ازمایشتي ډول د کابل په مچا بابا مینا کې پیل کړ، وویل چې د بسونو بیا ځلی فعالیت به وکولی شي د خلکو لپاره زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.
کابل ښار چې نږدې 15 میلیونه نفوس لري، سره له دې چې ښاري بسونه لري، خو خلک یې د ترانسپورت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. خو اوس د کابل ښاروالۍ د زړو بسونو له بیا ځلي جوړونې سره هڅه کړې چې د کابل ښار دا ستونزه تر یو حده حل کړي. د کابل ښاروال داود سلطان زوی د پنځشنبې په ورځ د 500 بسونو فعالیت په ازمایښتي ډول د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل دا بهیر به تر راتلونکي ویونی د کابل په ټول ښار او ولسوالیو کې پلې کړي.
دا د خلکو د اسانتیا لپاره، د خلکو د تګ راتګ لپاره یو نوی ګام دی چې ښاروالي د مسؤلیت په غاړه ونیوله او دا امتحاني مسیر مونږه شروع کړله او انشاءالله دا موضوع که موافقه تیره شي او د خلکو همکاري موجوده وي او خلکو سمه استفاده وکړي د خدماتو نه دا موضوع پراختیا پیدا کوي په نورو ساحاتو کې، په لویدیځې خوا کې، شمال خواته او جنوبي خواته هم.
دا بسونه چې شمیر یې 230 په یوې امریکایي کمپنۍ پورې اړه لري او اوس تازه د کابل ښاروالۍ لخوا بیا ځلې ترمیم او نارنجي رنګ ورکړل شوی دی. د دې بسونو چلوونکي د ښاروالۍ کارکوونکي دي او هغه څوک چې ورڅخه ګټه پورته کوي باید ټیکټ ولري. دا بسونه د 150 کسانو ناستې وړتیا لري او د کابل ښار په 1600 لوریو کې به تګ راتګ کوي. خلک وایي هیله لري چې دا بهیر د کابل ښار نورو برخو کې هم ژر تر ژره پیل شي، ځکه اقتصاد یې چندان ښه نه دی او داسې خدمتونو ته اړتیا لري. دو تنه کابل خاریان شما او حیات الله:
خاري بسونو ته د خلکو نه لاسرسي کابل خاریان ته ډیره زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. تازه مونږ خبر شولو چې کابل ښاروالۍ خاري بسونه فعال کړې دي. دا یو ښه خبره ده او مونږ تمه لرو چې له دې سره به په دې برخه کې شته ستونزې حل شي.
دا اقدام مشستایو مشه اقدام دی، نیک اقدام دی، هله چې عملی شي او همدارز یعنی دوام وکړي. د سینې چې 15 ورځې لپاره د فیسبوکي تصویرونو په خاطر باندې کار ور دینو اخلي بیا ورسته بند شي، بیا ورسته هم داسې پات شي لکه مونږ چې څوخ مخکې د میټرو خبره ولا، د میټرو خبره هم داسې پات شو.
د کابل ښاروالۍ بیا د ښار له اوسیدونکو غواړي چې لدی بسونو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال خاري فرهنګ او ټولنیز چلند په پام کې ونیسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمې یو بهرنی موضوع په داسل کې چې په بیلاروس کې د تیر کال د اگست میاشتې د ټاکنو پر ضد اعتراضونه روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویل چې د دغه هیواد د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. تید پرایس دا خبره د بیلاروس د لومړني خپلواک دولت د تاسیس د کلیزی په ورځ وکړه. د دې موضوع تفصیل له اسمت څاروانه.
په بیلاروس کې د 2000 کال د اگست میاشتې له انتخاباتو راورسته چې الکساندر لوکاشینکو په کې ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ، اعتراضونه روان دي. مظاهرچیان وایي د اگست میاشتې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دوی د الکساندر لوکاشینکو د استعفا او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتن کړي. د امریکا د بدنوي چارو وزارت ویندوی نت پرایس پرون د مارچ په 15مه چې په 1913 کال د لنډ وخت لپاره د بیلاروس ته خپلواک هیواد د تاسیس ورځ وه پر خپل ټویټر پاڼه وکشل، موږ په مبارزه کې د بیلاروس ترڅنګ ولاړ یو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویت لانا سیخانو یکایا چې په تبعید کې دوی د خپل هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د ولسواکۍ د احیا لپاره مظاهرو ته دوام ورکړي. د هغې پلویان وایي چې نوموړې د تیر کال د اګست 9 په انتخاباتو کې بریالۍ شوې وه. تر اوسه پورې د میرمن سیخانو سکایا په مشرۍ د مظاهرو په لړ کې د بیلاروس د حکومت د ځپنو په نتیجه کې تر 10,000 ډېر کسان نیول شوي دي. اغلی سیخانو سکایا د مارچ په درویشتمه په یو ویډیوي وینا کې د بیلاروس خلکو ته وویل:
ګرانو بیلاروسانو، د ځان په اړه په دې وخت کې د یو کال په خوا په هکله فکر وکړئ. تاسو له دې حقیقت ستړي سوي یاست چې دولت تل خلکو ته دروغ وایي او هغوی تحقیروي. تاسو په خپلو پخلنځیو کې ژغیږئ چې نور داسې ژوند نسی کولی، خو باور نه لري چې کوم شی بدلولای سي. تاسو لا هم تصور نسی کولای چې دوی میاشتې وروسته به څه پیښ سي. زموږ لپاره به نوی ژوند په دوبی کې پیل سي.
امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس وایي چې تر 290 ډیر بیلاروسان سیاسي بندیان دي. د ماریا کالاسینیکووا او ایهارو لوسیک د وضعیت یادونه وکړه. پر ماریا کلاسینکووا ملي امنیت د خطر تور پوری شوی، خو د هغې ملاتړې دا تور بی اساس بولی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وی د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلومو وسلولو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر حاجي غلام جان په ډزو وواژه. د حملې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د جان ارنول د چاکنې په خاطر د دې مؤسسې د سرمنشي د پریکړې هرکلی وکړ. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ یا آی پی ایل لپاره یې یو ځل مکه افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي هم په پام کې نیولی دی. راپورونه وایي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. سلګونو یغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه.
دا ژوند رنگونه.
نوم می عبدالغفور د کابل ولایت د چرسیا دی ولسوالی او فولی محمد خان کی می دکان دا پرزه پروشی.
تومره خوش چې دا پرزه خرڅوي.
درې کال درې نیم کال کیږي چې د پرزه پروشی تم لاس ورته کړی.
او دا پرزه د څه پرزه دی؟
فرزی دی، مختلف فرزی دی. دی غټ موټرونو ورکشته دا، دی وړو موټرونو شته دا، موبلینم شته دا، رقم رقم دی.
لکم زی راوړی دا
دی کې مختلف سامانونه دي چې له تورخم نه مروړو، له ویش نه مروړو او نوې سامان له قوی مرکز نه مروړو.
او به قیمت خرڅه؟
قیمت خو مختلف قیمتونه هم دي ورکه. اوس مثال خبره مخکې راتلله په 1500 روپۍ، اوس موږ ته تمامېږي په 1500 روپۍ درې لیتر موبلین.
او بیا تاسو څومره ګټه پکې کوئ؟
نو دغه نن سبا مې دوه بوشکې خرچې کړي، 600 روپۍ راته پکې پاتې دي. هغه ډالر ته چې حساب کوم هغه لسګونه خوري.
کار مو سخت دی اسانه دی؟
کار اسانه ده، شکر ده. دا د میز په سر ورته ناست یو چکا لګیا ده، پوه شي انډیوالان سره دي او ساتم تیر ده ورکې.
دغه کار د چکلا پیل کړی، یعنی هغه ژوند دی ور سره روان دی کنه؟
شکر الحمدلله د میاشتې 10,000 کرا ورکوم، خو ماشاءالله شکر ده بیم تنه راځم خپل الله پاک نسی خپل نصیب رته پکې رسیږي.
که څو غواړي دا کار شروع کړي نو ستا مشوره به ورته څه وي؟
یاره که درته وایم چې دا کار اوس نه کوي شروع کی خو نه کیږي. لغی نه دا ورته خدا چی خپل درسو ته ادامه ورکی درسونه وای
نو ته ولې درس نه وای ته مخ کې ول ته چکا کوي
خو هغه خود سي چل دی چې پښتو کې متل دا ویلوار خو وس وبتیری دی
تیرې نه دی ځکه کنه خو چې مثال لزنګو تر ګوره باید سړی علم وکړي کنه
علم شکر راکړی دا دولسه مخلص کړی دا دینی کتابونه مو زیات ویلې دي خو بس د غریبۍ ژوندونو فانتون کې دومره سنه ورسې مونږه خرچا ورکړی وای ځان ته مخه کړی دغه دکان شو شکر د کور پی چلیږي
خوشاله یې ژوند سره
او شکر بیخي خوشاله یم